אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנו
סדאי
د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبري بنن هم ادامه پیدا کړي. د نایجیریا منتخب ولسمشر وایي چې د بوکو حرام د ډلې د ماتولو لپاره به د هیڅ شي څخه هم دریغ ونه کړي. او افغانستان د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان ملاتړ کوي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن پنځشنبه ده د 1400 نوې کال د حمل د میشتې 1400 ده چې د 2015 کال د اپریل د میشتې 2 کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او د امریکا ژغ سرمقاله اوریدلې سي. خو اوس په مکرې د دې سات خبرونو ته چې روشان نورزی او زه شفیع سرداری تسته او رو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن هم په سویس کې پاتې سي او د ایران سره به خبرو ته ادامه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماری هارفوویل چې د سویس د لوزان په شهر کې د چهارشنبه په ورځ ناوخته په خبرو کې نور پرمختګ هم سوی دی، خو هغې څرګنده کړه چې تر اوسه هم یو سیاسي تفاهم نه دی سوی. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو مرکچیانو د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا د سویس د لوزان په شهر کې سره غونډه سول چې د ایران د اټومي پروګرام په سر د موافقتنامې د اساساتو په اړه خپل اختلافات حل کړي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د موافقې هدف دا دی چې د ایران اټومي پروګرام محدود سي او په بدل کې په ایران باندې لګول سوي اقتصادي بندیزونه لیرې سي. د یو موافقتنامې په اساساتو باندې د توافق لپاره د سه‌شنبې د ورځې مهلت ټاکل سوی و، خو خبرې چهارشنبې ته وغځول سوې او دا دی اوس په نن هم خبرې ادامه پیدا کړي. د ایران اټومي مرکچي عباس راغچی د ایران دولتي تلویزیون ته ویلي دی چې ایرانی آیت به په دې ټینګار کوي چې مخکې له دې نه چې موافقه وسي په ایران باندې دي لګول سوي نړیوال بندیزونه لیرې سي. په راتلونکي کې د ایران د څیړنو او د اټومي پروګرام په جزئیات باندې هم اختلافات شته. چین د دواړو خواوو نه غوښتي دي چې د یو بل سره دې جوړ سي. که چیرې دواړو خواوې د یو موافقتنامې په اساساتو سره جوړ سي، نو په پاتې موضوعاتو به وروسته خبرې وسي او د جون د 10 نیټې پورې به د نهایی موافقتنامې جزئیات برابر سي.
د یمن په لویدیځ کې د لبنیاتو په یوې پلورنځۍ کې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي. دغه چاودنه چې د چهارشنبې په ورځ وسوه علت یې لا سم معلوم نه دی. دا چې آیا چاودنه د سعودي عربستان د هوایي برید له امله سوی او که نه، ضد او نقیز رپورټونه رسېدلي دي. چارواکو او عیني شهیدانو ویلي دي چې د یمن په لویدیځ کې د حدیدې په بندري ښار کې برید د سعودي په مشرۍ د ائتلاف الوتکو کړی دی. په نورو رپورټونو کې بیا راغلي دي چې یاغیانو هم په سیمه کې بریدونه کړي دي. د پېښې څخه یو ورځ مخکې نړیوالو مرسته رسوونکو ډلو خبرداری ورکړی و چې د یمن په جګړه کې د ملکیانو د تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي چې د 15 ورځو په موده کې چې د سعودي په مشرۍ په یمن کې هوایي بریدونه پیل سوي دي، په دغه هیواد کې د ملکیانو تلفات 3 کسانو ته رسېدلي. د ملګرو ملتونو دا هم ویلي دي چې د 360 څخه ډېر ملکیان ټپیان سوي دي.
د افغانستان حکومت وایي چې د یمن په جګړې کې د سعودي عربستان د دریځ نه ملاتړ کوي. په هغې اعلامیې کې چې لار نخپره سوې ده ویل سوي دي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ د یمن روان حالات ارزیابي کړي دي او د سعودي عربستان د دریځ او د یمن د قانوني حکومت څخه یې ملاتړ کړی دی. په اعلامیې کې ویل سوي دي چې د افغانستان دولت او خلک له سعودي سره ژورې تاریخي او دیني اړیکې لري او د حرمینو شریفینو څخه د دفاع د هر مسلمان دنده ګڼي. په اعلامیه کې دا خبره هم سوې ده چې که چیرې حرمینو شریفینو ته ګواښ متوجه کیږي، نو افغانستان به د سعودي په خوا کې درېږي. پاکستان هم له سعودي څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. ویلي دي چې سعودي ته به یو آیت واستوي چې په یمن کې د حوثي وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې د برخه اخیستلو او یا نه اخیستلو په اړه خبرې وکړي. له تېرې نږدې یوې اونۍ نه را په دې خوا د سعودي په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي وسلوالو په خلاف هوایي بریدونه کوي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په ایران تور لګوي چې له حوثیانو سره مرسته کوي، خو تهران دا تورونه ردوي. د کابینه شپارس کاندید وزیران پر نولسی جرګې ته د باور د رائے اخیستل لپاره معرفي سوال. د ولسمشر دوهم رسال سرور دانش د ولسی جرګې غونډې ته د دغو نوماندو وزیرانو د پیژندلو په وخت هیله وشودل چې د ولسی جرګې لخوا د باور د رائے د اخیستلو وروسته به کابینه بشپړ شي. شاغلې دانش په ولسی جرګې ته داسې وویل:
لتاسو محترم وکیلانو، زموږ غوښتنه دا ده چې د وضعیت حساسیت او د خلکو ملي ګټو ته په کتو کاندید وزیرانو ته چې نن تاسو ته معرفي شول، اساسي قانون او د ولسي جرګې د کورنیو دندو په چوکاټ کې څومره چې ژر کېدای شي د باور رایه ورکړئ، څو د خدای په مرسته او ستاسو په ملاتړ کابینه ژر بشپړه شي.
د ولسمشر دوهم رسیال د فرخوندې د وژلو د قضیې په اړه هم څرګندونې وکړې. هغه ویل چې د فرخوندې دوسیه به په شفافه توګه وڅېړل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
او دا هم پاته خبرونه. د عراق سر اعظم حیدر علی بادی وایي چې د عراق حکومت دغه په وینا مصمم دی چې د اسلامي دولت ډلې نه د عراق د خاورې هر لویشته آزاد کړي. هغه دا خبره د اسلامي دولت د ډلنه د تکریت د شار د نیولو وروسته کړې ده. شغلی عبادی چې پرون د تکریت شار ته تللی وویل چې دغه شار بیرته نیول تاریخي اهمیت لري. د امریکا د دفاع وزارت بیا ویلي دي چې اوس هم د تکریت په شار کې رقیق قواوی د سلګونو وسلوالو د خال خال مقاومت سره مخامخ دي. خو د امریکا د دفاع وزارت څرګنده کړې ده چې د تکریت د شار مرکزی سیمه او حکومتي ودانۍ د عراق د دولتي قواو په لاس کې دي. د تکریت په شار کې عیني شاهدین ویلي دي چې اوس هم نشوشتون کې په بامونسته او د چاودونو اوازونه اوریدل کیږي.
د ترکیه امنیتي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ یو شزوه وژله او یو نارینه یې ونیو چې په استانبول کې د پولیسو په مرکز باندې برید کړی و. د ترکیه رسنیو رپورت ورکړی دی چې په پیښه کې دوه پولیسان زخمیان شوي دي. دغه پولیسان هغه مهال زخمیان شول چې دوه وسلوالو هڅه وکړه چې د استانبول د شار په یوې حوزه کې د پولیسو مرکز ته ننوځي.
د نایجیریا منتخب ولسمشر محمد بوهاري وایي چې حکومت به د باکو حرام د ډلې د ماتولو لپاره د هیڅ شي نه هم دریغ ونه کړي. بوهاري پرون په ابوجا کې څو ساعت وروسته له دې نه چې د نایجیریا د انتخاباتو کمیسیون د انتخاباتو نتایج اعلان کړل خبرې وکړې. هغه وویل:
There is no doubt that in tackling the insurgency we have a tough and urgent job to do.
هیچ شک نسته چې د یاغیانو د ماتولو لپاره موږ ګرانه او بیړنۍ وظیفه لرو، خو زه تاسو ته یقین درکوم چې باکو حرام به ډېر ژر زموږ د ګډ قوت په اړه، زموږ د ژمنې په اړه پوه سي چې غواړو تروریزم د هیواد نه ختم کړو او ټولو سیمو ته سوله راولو. موږ باید د تروریزم د ماتولو لپاره د هیڅ نه هم دریغ ونه کړو. شغلی بوهاري په خپل وینا کې وویل چې ګوند به د نایجیریا د ټولو خلکو لپاره کار وکړي. هغه وویل چې په حکومت کې به هیڅوک هم تر قانون معتبر نه وي. د نایجیریا منتخب ولسمشر وویل چې فساد یو له ډیرو عمده مسایلو نه دی او هغه به د فساد ختمولو لپاره هڅې وکړي چې د نایجیریا اقتصادي وده او دیموکراسي ته تاوان رسولی دی.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي چې په اوکراین کې د څو اونۍ راهیسې قرارې ده، خو هغې دا خبره هم وکړه چې تر اوسه هم په اوکراین کې اوربان سم نه دی مراد شوی. انګلا مرکل د چهارشنبه په ورځ په برلین کې د اوکراین د صدر اعظم ارسینی یاتسینکو سره په یوه غټ خبري کنفرانس کې وویل چې د جګړو په حساب اوکراین تر پخوا آرام دی، خو اوربان بیا پوره نه دی مراد شوی. تیره ایسوي میاشت مرکل وویل چې اروپایي اتحاد به په روسیه باندې لګول شوي بندیزونه تر هغو لرې نه کړي چې د مینسک د قرارداد شرایط نوی عملی شوي.
او دا وروستی خبر: د امریکا ولسمشر په سایبری یا انټرنیټي برید کوونکو باندې د نوي اقتصادي بندیزونو د لګولو حکم وکړ. د دغه اقدام هدف دا دی چې په هغه بهرني اشخاصو او دولتي شرکتونو ته سزا ورکړل سي چې په انټرنیټ باندې د امریکا په مهمو کاروبارونو او یا هم د مصرف کوونکو پر معلوماتو باندې بریدونه کوي. ولسمشر اوباما د چهارشنبه په ورځ وویل چې سایبري ګواښونه تر بل هر شي د امریکا اقتصاد او ملي امنیت ته خطر متوجه کوي. کته هغه اجرایوي فرمان ورکړی دی، خو په دې اړه بیا جزئیات نه دی ورکړی چې سایبري برید کوونکو ته به څنګه جزا ورکول کیږي. د ولسمشر اوباما په فرمان کې راغلی دی چې د بندیزونو هدف هغه سایبري برید کوونکي دي چې د امریکا کمپیوټري سیستمونو ته څرګند تاوان رسوي، مثلا بانکونو، غټو شرکتونو د برېښنا سیستمونو ته تاوان رسوي، او یا هم د تجارت محرم معلومات د کاروبارونو او مصرفونکو حساس معلومات غلا کوي. په تیرو څو میاشت کې په امریکایي شرکتونو باندې یو لړ سایبری بریدونه سوي دي چې پکې هڅه سوي ده چې د میلیونونو مصرفونکو د کریډیټ کارتونو د معلومات غلا شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. اوس په مکرې زموږ د خبرونه لومړی رپورټه. د ترکیې پارلمان په خپل ملک نوی امنیتی جنجالي قانون تایید کړ او هغه به په ملک د پولیسو صلاحیتونه او قدرت زیات کړي. د امریکا ژ خبريال دورین جونز په دې باب د استانبول څخه راپور شالې دي چې د دې خلاصې تسته او ورول کیږي.
سره لدی چې د ترکیه په پارلمان کې ټولو مخالفو سیاسي ډلو د دغه امنیتی جنجالي قانون سره خپل کلک مخالفت څرګند کړي، مګر بیا هم دغه قانون د جمعې پر ورځ تصویب شو. د ترکیه غربي متحدینو او د بشر د حقوقو ډلو هم د دغه امنیتی قانون په باب خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. د بشر د حقوقو د سارنې د ډلې وی غړې ایما ویب چې مرکزی په نیویارک کې ده، په ډیر وضاحت او څرګند ډول دغه نوی امنیتی قانون غلط بلل دي. هغه وایي
The law will basically allow the police greater powers of detention people in advance of demonstrations.
اساساً دغه قانون بعد د مظاهرونو مخکې د خلکو د توقیفولو د پاره پولیسو ته زیات قدرت ورکړي، او هم په دغه قانون کې د خلکو په مقابل کې د وسلې استعمال هم زیات شوی. د ترکیې د اکی حکیم ګوند د جون په میاشت کې د عمومي انتخاباتو او د پارلمان د غړو د رخصتیو نه مخکې د دې کوشش وکړو چې د پارلمان غړي دغه نوې امنیتی قانون تصویب او تایید کاندي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو ویلي دي چې دغه نوې امنیتی قانون اصلي مطلب دا دی چې د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د حکومت په ضد د کوردانو د احتجاجونو په شان د پیښو مخنیوي وشي. د دغو احتجاجونو په وخت کې 50 تنه مړه شوي وو. په ترکیه کې د کوردانو د یو طرفدار مهم ګوند مشر صلاح الدین دیمتراس په کلکه دغه قانون رد کړی او خبرداری ورکړی چې دغه قانون به د کوردانو د اصلي ګوند پی کی کی او د حکومت ترمنځ د سولې جریان ته هم تاوان ورسوي. په استانبول کې د سلیمان شاه په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد چنګیز اختر هم وایي چې دا قانون به په ترکیه کې د سولې روانو هڅو ته زیات توان ورسوي. هغه وایي
This law is antagonistic not only with democracy but with the ongoing so-called peace process which is not a peace process.
دا قانون نه یوازې دا چې د دیموکراسي مخالف دی، بلکې هغه د سولې دروان جریان سره چې په اصل کې هغه لا د سولې جریان نه بلکې یوازې یو اوربان دی هم مخالف دی. کچاره دې ته ضرورت وی چې دغه اوربند د سولې په جریان بدل شي، نو بیا خو کاملا دغه شان یو قانون ته هیڅ ضرورت نه پیدا کیږي. د امنیت په باب په دغه نوی قانون کې د ټولو نه جنجالي خبره داده چې په هغه کې پولیسو ته د اجازه ورکړل شوی چې د هغو مظاهره کوونکو په ضد د ناریه وسلو نه استفاده وکړي چې کچاره په دوی باندې هغوی په کور کې د جوړو شو بمنو او یا د تورته د وسلو حمله وکړي. د بشر د حقوقو د سارنې ډلې وایي چې دغه شان یو مبهم تعبیر به د وسلو د بې تشخیصه استعمال اجازه ورکړي. په دغه قانون کې پولیس ته د دې اجازه ورکړ شوې چې احتجاج کوونکي به له کوم الزام اتسلوق ساته په توقيف کې وساتي، او هم کچري مخونه پټ کړی وي پولیس کولای شي هغوی 100 کاله په قید کې وساتي. ځنې سیاسي مبصرین وایي چې د جون په میاشت کې د عمومي انتخاباتو په وخت کې به د ترکیه حاکم ګوند د دغه امنیتی قانون په خاطر د سختو مشکلاتو سره مخامخ شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدي. درنو اوریدونکو، په مکرې زموږ د خبرونې بل رپورټ. په ننګرهار ولایت کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره تر سره شوه چې سلګونه شزینه او نارینه شاعرانو پکې ګډون کړی و. دغه مشاعرې ته مشت اهل هنود هم ورغلي و. خبریال ذبیح الله غازی په اړه رپورت راستولې دی.
نارنج ګل په پیل کې د قمر ګل په غږ د سندري غږیدل د ډیرو لپاره جالب و. دا سندره څه باندې څلور لسیزې وړاندې په راډیو افغانستان کې ویل شوې ده. سګنې 500 کال دی چې په ختیځ خار جلال آباد کې د نارنج ګل دودیزه کلنۍ میله او مشاعره کېږي، خو د تیرو څو کلونو په څیر سګنې هغه هم د دولتي دیوالونو په منځ کې رابلل شوې وه. د ولس مشر غنی او اطلاعاتو پرهنګ د وزیر تر پیغام لوستنی ورسته استاد محمد داود شهید د مشاعرې د ګلبند دروازه وټکوله.
تاسو ته خایم را سره خزا بکونه شتا، زړه کې مې د عشق او محبت خواږه رمزونه شتا. نیم به سمرا زما ژوند کې لوی یادگار دی، زد نارنج ګلیم زما هم قدر پکار دی.
مشاعری ته د پښتونخوا سوات لسیمی راغلی شاعر صدقه ایمان بیا په خپل نغړل لبزونو کې د یولوی افغانستان هله لرله.
زه په پښتو مئین په هر افغان مئینا، په خپل ګران کور افغانستان مئینا. او پام کوا چې بد نیونستای، پام کوا چې بد نیونستای، د خیبر نواخلا تر ټیک ایم پسر او ځان مئینا.
که څه هم دغه مشاعره د ولایت مقام په کرزی حال کې را بلل شوې و، خو ځینو پکې په تنزیه بڼه پرشته حکومت د لبزونو غونډاري وورول.
د دې ولس ګله له تانه مشره زګه کیږي چې د دوی ویره لا تر اوسه نه ټوپکه کیږي. تا د ملي وحدت په نوم بیرته په ځان راټول کړه، د دې ملت خلام دي خلکو نه کرکه کیږي.
مقدس احمد زی بیا هغه څوک چې خپل قسمت ته د ګلو پندونه تړلیو.
ما به د بل په کور کې څنګه خوشحالي کوله، ادې مې کور کې په ژړا ژړا ویده پاتې وه. که په هنداره کې دا ستا د مخ څېره پاتې وه، یوه ټپه وایي مخېره کې، وایي که خدای مې ته وي رانه لاړې، که خدای مې ته وي رانه لاړې، که خدای مې بل ویلې تا ښه به مې ساتینه.
خو قاری هجران بیا په خپل نغمه زار غږ د نارنج د ګلو حوصله ستایله. دا مشاعری په ورستۍ برخه کې د ډول لډنګ سره میشتو اهلی هنود نڅاوي وکړي، او د وړو ډنډیو په جنگولو یې د ګڼو خلکو پام ځان ته واړو. په دغه مشاعره کې د لاسي صنایعو او کتابونو نندارتون هم جوړ شوی و چې ګڼ خلک یې لیدو ته وروتل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او سم پام وکړی د خبرونو لندېسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن هم په سویس کې پاتې وي او د ایران سره به خبرو ته ادامه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وزارت ویلي دی چې په پرونی خبرو کې پرمختګ شوی دی، خو تر اوسه هم یو سیاسي تفاهم نه دی سوی. د ایمن په لویدیځ کې د لبنیاتو په پلورنځي کې چاودنې لږته لږه 15 کسان وژلي دي. د دغې چاودنې چې د چهارشنبې په ورځ وسوه علت لاس هم نه دی معلوم. د افغانستان حکومت وایي چې د ایمن په جګړې کې د سعودي عربستان د دریځ نه ملاتړ کوي. د عراق سر اعظم حیدر علي بادی وایي چې د عراق حکومت دغه په وینا مصمم دی چې د اسلامي دولت د ډلې نه د عراق د خاورې هر لویشته آزاد کړي. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د کابینې 14 کاندید وزیران پرون ولسی جرګې ته د باور د رایې اخیستلو لپاره معرفي سواد. او د ترکیې امنیتي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ یوه ښځه ووژله او یو نارینه ونیوی چې په استانبول کې د پولیسو په مرکز باندې برید کړی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د دې اوس په د شرابو د چشلو د خراب عادت په باب یو رپورت تاسو ته ورکوم.
نړیواله صحی ټولنې په خپل رپورت کې ویلي چې په خطرناک طریقه د شرابو د استعمال لکبل په هرو لسو ثانیو کې یو تن مري، چې په دې توګه د پټولې نړۍ کې د خلکو د مرګ په سلو کې شپږمه برخه تشکیلوي. د شرابو په خراب عادت د استعمال لکبل د جګر او د زنو سرطانی ناروغۍ نه علاوه د انسان وجود د 200 بیلو بیلو مرزونو د خطر سره مخامخ کیږي. دا اول ځل دی چې نړیوالې ټولنې په خپل یو رپورت کې ویلي چې د شرابو سکل د ټوبرکلوز، د نمونیا او د ایچ آی وی مرزونو ته د انسان بدن آماده کوي. د نړیوالې صحی ټولنې یو عالی رتبه مقام شانکر سیکسانا وایي چې دغه نړیواله ټولنه په دې زیاته اندېښنه لري چې د شرابو عادت په تنکیو ځوانانو کې چې عمرونه د 15 او تر 19 کلونو ترمنځ دي ډېر زیات رواج پیدا کړی دی. هغه وایي
د رپورت کنکلوډز دټ ورلد وایډ 16% اف ډرینکرز اوور د ایج اف 15
دغه رپورت دې نتیجې ته رسیدلی دی چې په سلو کې 14% شراب خور هغه خلک دي چې عمرونه د 15 کلونو په شاوخوا کې دي، چې دا په خپل ذات کې د نورو خلکو په نسبت د شرابو د سکلو خطرناک طریقه ده او هم ډیر خطرناک عواقب لري، چې په هغه کې خپل ځان ته تاوان رسول، نورو خلکو ته تاوان رسول او هم د ډیرو خرابو ترافیکی پیښو علت کېدای شي. د نړیوالې صحی ټولنې په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی چې په هر کال کې یو انسان چې عمرې د 15 کلونو او یا هم زیات وي 6.2 لیټره شراب سکي. په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې په دې وروستیو میاشتو کې په ښځو کې د شرابو د سکلو عادت زیات شوی دی، چې د پخپله نسبت نارینه او ته د ښځو صحت ته ډیر زیات خطرونه پیدا کړی دي. ویل کېږي چې په اروپا کې بیا د آرام سمندر په لویدلو برخو او په امریکا کې زیات ښځې د شرابو په سکلو عادت لري. د نړیوالې صحی ټولنې په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی چې په ټوله نړۍ کې د اروپا په مرکزی او ختیځو برخو کې ښځې ډیر زیات شراب سکي. سره له دې چې په افریقایي ملکونو کې د شرابو سکل کم دي، مګر عواقب د اروپا نه زیات خراب دي. د نړیوالې صحی ټولنې یو بل عالی رتبه مقام ولادیمیر پوزنیاک په دې باب وایي
that in African region as well as in other countries
فرق دا دی چې په افریقا او په نور ملکونو کې چې هلته د شرابو د مصرف منابع کم دي، الکول یا شراب صحت ته د زیات تاوان نه علاوه زیاتې اجتماعي ستونزې هم په دې علت پیدا کوي چې هلته اجتماعي مرستې یا خدمات لکه صحي خدمات ته په وخت رسیدل ډېر مشکلات لري. نړیوالې صحی ټولنې د نړۍ د دولتونو غوښتې دي چې د شرابو د خطرناک استعمال نه د مخنیوي په خاطر دی د خپلو خلکو د حفاظت لپاره په جدي اقداماتو لاس پورې کړي، چې په هغه کې دا لازمي ده چې په الکولو مالیه زیاته شي، د شرابو د سکلو د شروع لپاره دی یو سن وټاکل شي او هم دی د الکولو د فروشاتو مارکیټ کنټرول کړي شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د اټکل لمخې 15.3 میلیونه کسان د ایچ آی وی په ناروغي اخته دي، چې له دې نه 3.2 میلیونه داسې ماشومان دي چې عمرونه یې له 15 کلونو نه کم دي. اکثره د دوی تقریبا 90% د افریقا په لوی صحرا کې نه ژوند کوي. لسونه نه د دغو ماشومانو باندې د امیندارۍ، د ماشوم د زیږیدنې یا ماشوم ته د سینې له لارې د شیدو ورکول په وخت کې اغیزه شوې ده. د زیږیدنې په وخت کې د ماشوم د معافیت سیستم په بشپړ توګه تکامل نه وی کړي. په یو سالم ماشوم کې دا سیستم په شپږو میاشتو کې بشپړ کیږي، مګر تر دغه وخت پورې د ماشوم د معافیت سیستم په هغه څه تقویه کیږي چې له مور نه ورته د شیدو له لارې انتقالیږي چې د سینې له لارې ورکوي. کله چې هغه میندې چې په ایچ آی وی اخته وي او ښه درمل شوي وي، نو دوی په محفوظه توګه د سینې له لارې ماشوم ته شیدې ورکولی شي. کله چې په ایچ آی وی اخته میندو صحیح درمل ونه شي، نو د دې خطر شته دی چې د دوی په ماشومانو باندې ایچ آی وی هم اغیزه به وکړي. هغه ماشومان چې د ایچ آی وی میکروب لري نو اکثره وخت ناروغه کیږي. دوی د غوږونو اماره د میکروب، سینه بغل، د ادرار، جلدی ناروغي، زیړی او داسې نورو ناروغیو په شان د ماشومتوب د عادي ناروغي سره په مبارزه کې مشکلات لري. په خاصه توګه په پرمختلونکو ملکونو کې تبرکلوز، اسهال او تنفسي ناروغۍ په هغو ماشومانو کې عام ده چې د ایچ آی وی مکروب ولري. که یو ماشوم ایچ آی وی ولري او صحیح درمل ونه شي، نو ښایي چې د ناروغۍ دغه سلسله د ماشوم روغتیا ته نور تاوان ورسوي. 80% هغه ماشومان چې د زیږیدنې په وخت کې یا په ماشومتوب کې ایچ آی وی ولري، نو دوی د 15 کلنۍ نه د مخه مري. ځکه نو دا مهمه ده چې څومره زر وي هغومره زر دی د هغو ماشومانو درمل پیل شي چې د ایچ آی وی لپاره وي. که هر ورځ مناسب درمل استعمال شي، نو دا بیا د ایچ آی وی تمرکز په وینه کې کموي. په دې وسیلې سره د دغې ناروغۍ پرمختګ ورو کوي. مګر له بده مرغه 40% هغه ماشومان چې ایچ آی وی لري درملو ته لار لري. همدا علت چې امریکا د ایډز د ناروغۍ سره د مرستې لپاره د امریکا د جمهور رئیس د استرادي پلان یا پیپ فار له لارې د ماشوم د پانګې اچونې د صندوق سره په ملګرتیا پروګرام پیل کړی دی چې د هغو ماشومانو درمل چټک کړي چې په ایچ آی وی او ایډز په ناروغۍ اخته وي. په دغو دوو کالو کې د 200 میلیونو ډالرو هدف دا دی چې د هغو ماشومانو شمیر دوه برابره کړي چې د دغې ناروغۍ په مقابل کې علاج وشي. چې د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت، کینیا، لیسوتو، ملاوی، موزمبیق، تنزانیا، زمبابوی، زمبیا او ژوند کوي علاج وشي چې د دې فرصت ولري چې ځوانان شي او سالم ژوند وکړي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غاک د انګریزي څنګې به پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیګم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
ثواني خبرې کوم چې فبرېل ولسوالینه.
تاسو نه رادیو ټوله کارتون کو ته تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001-202-619-3-3-3. او په افغانستان کې زمنګه محلي شمیره ده 0190-00-01.
قدر من اوریدونکو د خبرونو په پای کې تاسو پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن باران وي. د تودوخې لوړه درجه 15.2. په کندهار کې به هم نن باران وسی. په هرات کې به نن اسمان اوریځ وي. په جلال آباد، غزنی او خوست کې به هم نن باران وي. په هلمند کې به هم نن باران وي. او د په مزار شریف کې نن اسمان ځای ځای اوریځ وي. او په فراه کې به هم نن باران وسی. قدر من اوریدونکو په همدې سره زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه پای ته رسیږي. هرمونی سي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. اوس د تاریخ خبرونه محترم همکاران حاضر دي. دوی په پلان وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه تازه معلومات درکې. تاسو زموږ سره اوسئ.